دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ د ساعت خبرونه ته پر افغانستان د طالبانو تر حکمیت وروسته د لومړي ځل لپاره د هند د بارونو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د هند د بارونو چارو وزارت پرون د پنځمه ورځ په وی اعلامیه کې ویلي دي چې کابل ته د پلاوی د سفر هدف له افغانانو سره د هند د بشري مرستو بهیر څارل او په دغه یوات کې د هند په مرسته د پلسو پروژو لیدنه ده. د هند د بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې همدارنګه ویل سوي چې یاد پلاوی به له لوړ پوړو طالب چارواکو سره وګوري او له افغانانو سره د هند د بشري مرستو په اړه به ورسره خبري وکړي. په بیان کې ویل سوي دي چې د پلاوی به افغانستان د سفر پترس کې په بشري مرستو کې له شکیلو نړیوالو سازمانونو سره هم وګوري. هند پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د دغه هیواد سره 500,000 ټنه د غنمو مرستو اعلان کړي. د طالبانو حکومت تر دې مهاله کابل ته د هندي پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د طالبانو د بارونو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی له یو هندي ټلویزیون سره په اړیکه کې د هند حکومت څخه په افغانستان کې د خپل سفارت د پرانستلو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو 15 نړیوالو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو پرانست لیک کې په افغانستان کې د ښځو حقوقو بوران ته د حل د لارو چارو د پیدا کېدو غوښتنه کړې. دغه اعتراف 13 ورځې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري حقوقو بوران او تبعیض سره مخ دي او د کار زده کړو بشپړه مشارکت او روغتیا له سیاسي حقوقو څخه محروم دي. دغه بنسټونو پر وینا طالبان همدارنګه د بیان ازادي پر حقوقو د ښځو پر غونډو او یو ځای راټولېدو سخت مدیدتونه لګولي. هغوی ویلي چې په نړۍ کې د ښځو د حقوقو بدترینه بحران د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا بیړني او مناسب اقدام ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د هیواد د شلکرن نظامی ماموریت او د افغانستان څخه د وتلو د بهیر د څېړلو او حقیقت موندنې لپاره ځانګړي کمیسیونونه ټاکلي. په پارلمان کې د صدر اعظم اولاف شولتس د ائتلافي حکومت او د سیاسي مخالفو ګوندونو جګپوړو غړو پرون د پنځشنبه په ورځ په ګډه اعلان کې ویلي چې ټاکل شوی دی چې د دوه اړخیز ځانګړي کمیسیونونه به بل میاشت وړاندې تر دې چې پارلمان د وړي پر خوستۍ ولاړ شي ایجاد شي. په بیان کې ویل شوی دی چې د دې کمیسیونونو د جوړېدو هدف دا دی چې د چیرونو څخه د راتلونکي لپاره ترې زده کړې وسی. د پاکستاني طالبانو غورزنګ یا ټي ټي پی د پنځشنبه پر ورځ په داسې حال کې د نامعلوم نیټې لپاره د اوربند اعلان وکړ چې په کابل کې د پاکستاني چارواکو سره د سولې په خبرو کې د مهم پرمختګ خبر هم ورکړل شوی. د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی په کابل کې په ویلامي کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په دوه ورځو کې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او د همدې کبله د پاکستاني طالبانو د غورزنګ مشرانو پریکړه کړې چې تر بل امر پورې د اوربند موده وغځوي. طالبانو او د پاکستان حکومت تیر ځل هم په کابل کې په غونډه کې په اوربند موافقه کړې و چې د تیر میاشتې په 13 مینیټې موده پای ته ورسېده. خراسانی همدارنګ ویل دي چې د پاکستاني چارواکو سره به خبري پر راتلونکو څو ورځو کې بیا پیل شي چې مذاکرات پر مخ ولاړ شي، خو د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه د دقیقه نیټه نه ده پړاګه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د حکومت یو چارواکي د نوم د نشو درلودلو پر شرط د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په کابل کې د سولې خبري اترې مثبت لوري ته روانې دي، خو د اوربند په اړه څه نه وایي. چاکل سیمه د جمهور امریکا جمهور رئیس جو بایدن بل میاشت سعودي عربستان ته ولاړ شي. د شاغلی بایدن د سفر اعلان 200 ورسته تر هغه وسو چې سعودي عربستان ومنله چې د تیل تولیدات به ډیروي او په عین حال کې به په یمن کې چې جګړو ځپلي د اوربند موافقه موده وغځوي. دا دواړه د جمهور رئیس جو بایدن مهمه غوښتنې به چې د سعودي څخه کړي وي او هغه دا ومنلې. د نیویارک ټایمز ورسپانې او سی ان ان ټلویزیوني شبکې ویلي چې شاغلی بایدن به په دې سفر ولاړ شي چې د پخوا رئیس یې په حق له کنګوسره باندې وي. په همدې حال کې د سپینې ماړې ویاندی کیرن جن پیری په خبري کانفرنس کې د شاغلی بایدن د سفر اعلان ونه کړ، خو دومره وویل چې جمهور رئیس د منځني ختیځ د مشرانو سره د لیدو لپاره فرصتونه ته ګوري. د سعودي عربستان تر څنګ جمهور رئیس بایدن به په همدې روانه میاشت کې اسپانیا ته هم ولاړ شي چې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو سره په غونډه کې برخه واخلي او هم به په جرمني کې د جیو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دا ستو کو هم ستا چې د امریکا جمهور رئیس به اسرائیل ته هم ولاړ شي، خو لای نیټه نه اعلان شوی. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وایي روسیه تر دې دمه د اوکرين شلسلنه خاوره نیولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې لومړی کرښه څه باندې 0 کیلومتر شده. شغل زلنسکی پرون د پنځشنبه پر ورځ په داسې حال کې چې تر لاسوسو مرستو رکبلې مننه وکړه، خو تر څنګه د متحدینو څخه د نورو وسلو غوښتنه هم وکړه. د اوکرين جمهور رئیس په داسې حال کې د نورو وسلو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن تیره ورځ وویل اوکرين ته د 100 میلیون ډالر پر ارزښت د توغندیو او مهماتو پرمختللي سیستمونه ورکوي. سپینې ماڼۍ ویلي اوکرين ژمنه کړې چې دا توغندۍ او مهمات به د روسیې په خاوره نه توغوي. په عین حال کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف خبرداری ورکړی چې اوکرين ته د راکټ لانچرونو ورکول د دې جګړې د پراخېدو خطرات لري او د اوکرين لخوا د لویدیځو هیوادونو څخه د وسلو غوښتنه مستقیمه پارامونه وبلله چې د شاغلي لاروف په کول غربي هیوادونه په دې جګړه کې راګډوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واورې. لومړی به دا راپورټ واورې چې د طالبان حکومت د نورستان په ځنګلونو کې د اور د وژلو لپاره د چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په ځنګلونو کې اور مرسوي، خو د سکرواټو د شتون له امله د اور د بیرته لګېدو خطر لا هم موجود دی. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری راپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرسیات ملا شیر محمد عباس سنگزی د پنځمه په ورځ کابل کې د چیز د سفارت د شارج جعفر دینګ یانان سره په کتنه کې لاغه څخه د نورستان په ولایت کې په زنګلودو کې د اور د وژنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړه. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې د چیز د سفارت شارج جعفر ژمنه کړې چې خپل حکومت ته د طالبانو د حکومت د غوښتنه ورسې. یو لسو ورځې د مخه د نورستان ولایت د نورګام د ولسوالۍ په زنګلودو کې د نامعلوم علت له اور لګیدل چې عملی په دغه ولسوالۍ کې په پراخه ساحه کې د جلغوزو دوونو او نورو ونو زنګلونه سوځېدلې دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې د وضعیت درځول لپاره سیمې ته پلاوی استولې دي. دغه وزارت د پیښو په وړاندې د استرالیا عملیاتو رئیس ملا جانان سایق امریکاغه غشنر علي ته ویل چې د تیرې ورځې رئیس د سیمې د خلکو داسو پایله کې اور مړ شوی، خو د بیرته لګیدلو خطر لا هم موجود دی.
اور تقریبا دا لسره مخ کې کم لګیدلی وو، دا څلور شپې مخ کې یو ډیر سرعت ومنده په نورستان کې او بیا ورسته کونړ ولایت هم وغځېدی. موږ عاجل اقدام وکړ، خپل اطفایا او رئیسان والیان ټول په جریان کې سول اور کابو کولو ته. تیره ورځ اور مړ شو او څوک په پړندو کې څه سکروه چې پاتې وي هغه پسې هم کلیوال هڅه کوي چې مړې کړي. موږ په ځمن کې د چین هیواد هم د کومک طلب کړی و. خوشبختانه اور مړ شو او د چین کومک ته ضرورت پاتې نه شو.
د مخه د سیمې یو شمېر اوسېدونکو د اور په وژلو کې د سیمه ییزې ادارې د امکاناتو د نشتون له امله په سیمه ییزو رسنیو کې شکایتونه کړي وو. تر اوسه د اور د لګېدو او د اور له امله د ځنګلونو له منځه تللو د اندازې په باب دقیق معلومات نشته، خو ملا جانان وایي چې په دې اور کې د لومړنیو معلوماتو پر اساس تر زر جریبه ځمکې باندې ولاړ ځنګلونه سوځېدلي دي.
په اور کې تقریبا زر جریبه ځمکه سوځېدلې او لامل یې هم ابتدایي معلوماتو سره دا شمېرې چې د کلیوالي شخړو په ترڅ کې رامنځته شوې ده. او د امارات مسؤلین هڅه کوي چې دا د شخړې عاملین پیدا کړي او د قانون منګولو ته وسپاري او په راتلونکي کې بیا داسي تجربې تکرار نشي. حالن اور مسوید هیڅ مشکل نه لري.
نګدی پینځه کاله وړاندې هم په دغه سیمه کې د جلغوزو په زنګلونو کې اور لګیدل او چې عمل یې په پراخ ځمکه د جلغوزو زنګلونه له منځه تللی. افغانستان کې په تیرو سه باندې سلو لسیزو کې د اوږدې جګړې له امله زنګلونه ته ډېر زیان رسیدلی. او په ختیځ کې د کونړ او نورستان ولایتونو سربیره د افغانستان په جنوب ختیځ کې هم زنګلونه د خلکو لخوا په ډېر چټک ډول پرې شوي او لرګي په بازار کې پلورل شوي دي. همداشان د کونړ او نورستان په ولایتونو کې زنګلونه وهل او د لرګي څخه په ودانیو کې کار اخیستل د ډېر پخوا راهیسې دوام لري. د دې سربېره د دغه ولایتونو د ځنګلونو څخه شرطراش په قاچاقي ډول ګاونډي هیواد پاکستان ته د تیرو اوږدو لسیزو راهیسې دوام لري.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. لکیرو دوه ورځې راهیسې په کابل کې د طالبانو په منځګړتوب
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دوارو ارخونو ترمنځ د اوربند د غزول لپاره خبري روان دي، خو زیاتره شنن کې د دې جرګې پایلوته خوشبین نه دي.
د پاکستانی طالبان او کابل ته له پاکستان څخه ورغلي قبایلی مشرانو ترمنځ خبري اترې درېمه ورځ ته داخل شوې، خو یو شمیر پوهان د دې سره سره چې د پاکستان حکومت له خوا د تحریک طالبان پاکستان د ځینی بندیانو د ازادي دوه په ګډون د دواړو اړخونو ترمنځ د باور یو لړ اقدامات رامنځته کېدل مثبت ګڼي، لدې جرګې زیاته هیله نه لري.
زما خپل خیال کې دا مذاکرات بې نتیجې بزکه شي سر واڑی طالبان سدا ډیر مهمه خبره ده. طالبان په دوه وخت یا تحریک طالبان پاکستان غواړي څنګه په زمشوده فاټا کې عمل دري غواړي، هغه دا غواړي چې کوم اصلاحات شوي دي زمشوده فاټا کې هغه دی واپس کړل شي، هغه انت کې دیتا په تیار دي سال تراشي خپل کورونه راولي، خو ما نه دا خیال چې هغه به دیتا تیاری هغه د اصلي مبارزه
په ښکاره خو له پاکستان څخه کابل ته ورغلي جرګې ته د قبایلي جرګې نوم ورکړل شوی، خو څارون کې دغه جرګه یو نماینده جرګه نه ګڼي.
خو چې کومه اوس به جرګه تلې ده نو دا خالص د حکومت ټاکنه ده، داسې کوم ولسی جرګه په دې حواله باندې نه ده شوی ګڼي چې هغه د مشران ټاکلي دي او دغه جرګې ته ورچول شوی.
نور په هند دې سره سره چې د جرګې د بریا یا ناکامۍ په اړه وړاندوینې نه کوي، خو کابل ته داسل تللی جرګه د پخوا په پرتله یو زیاته نماینده جرګه ګڼي.
نو په دې د چکمه جرګه تللی نو په دې کې وفاقي وزیر هم شته او په دې کې د خیبر پختونخوا وزیر هم شته. نو دې ته تاسو ویلی شئ چې هغه حکومتونه چې د چا دی ډایرکټ دی معاملاتو سره تعلق دی هغه حکومتونو نمائندګي په دې کې شته، هغه حکومتونه په دې کې داسل ناس دي. د دې نه علاوه چې څومره هم قبایلی ضلع اول او اوس هغه ته مرج ډیسټریکټس ویل کیږي چې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دي، دا هغه ټول هغه درانه خلک په هغه کې موجود دي چې هغه خپل خپل د قبیلو مشران هم دي. دینه علاوه هغه په پاکستان کې کوم نظام چلیدلی دی په هغه نظام کې هم د هغه مختلف حیثیتونه پاتې شوي دي.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. مجاهد ازادی رادیو ته ویلی د سیمې امنیت د افغانستان پر وضعیت مستقیم اغیز لري، که دا ستونزې حل نشي افغانستان له بیلابیلو لارو پرمختګ نشي کولی. امنیت په سیمه کې یو اصل دی، د پولې دواړو خواو ته یو خلک او یو قوم دی، د دوی بې ثباتي د یو بل پر ژوند پر کډوالۍ او دغه شان سمو د وړاندې په خوست او کونړ کې چې کومې هوایي حمله وشوي په دغه ډول پیښو مستقیم اغیز لري. اگر چې په کابل کې د جوړ شوې جرګې مخه په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربان غزول خودل شوی، خو د تحریک طالبان پاکستان له خوا یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د دوی مخه اعلای کلمۃ الله ده. اعلامیه زیاتوي د قبایل او آزاد حیثیت ختمول کفری اجنډا ده او د قبایل او آزاد حیثیت بیرته بحالول د تحریک طالبان یو مهمه غوښتنه ده. تحریک طالبان یو ډله نه ده، د دې ډلې ترمنځ د بیلابیلو ګروپونو موجودیت هم د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د روانو خبرو د بریا لپاره یو ننګونه ده. اټکل دا چې که د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ جرګه بریالۍ هم شي، بیا به هم په قبایلي سیمو کې ناامنی او هدفي وژنې دوام ومومي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنوریدونکو، په افغانستان کې اوردو جګړو وچکالی او اقتصادي ناورین د نورو ترڅنګ په ماشومانو تر ټولو بد اغیزه کړې ده. دغه اغیزه تر نورو په هغو ماشومانو خورا زیاته ده چې د کورنیو مشران یې په جګړو کې وژل سوي او دوی ته د کور سرپرستي ورپاتې ده.
زلس کلن رحمت الله د کابل ښار ته نږدې د خښتو په یوې بټۍ کې په ډیر کم مزد کار کوي.
کار
د رحمت الله په شان ډیر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. ځینې له هغه څخه هم وړ دي، خو د ټولې کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه دی. په افغانستان کې په عمومي توګه بېوزلي او په خاصه توګه سختو او شاقه کارونو ته مجبورېدل د کلونو جګړو پایله ده. د افغانستان اقتصادي وضعیت تیر کال په اګست کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د انکشافي مرستو له بندېدو وروسته نور هم خراب شوی دی.
مکتب مې ویلې ده، خو هیله مې دا وه چې زه یو ښه پوهنتون ووایم، یو د معلم سم ویلې پرې ناست دی. غریبي هر څه واخیستلې، آینده خو ټوله غریبي واخیستله، هیڅ
برکت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له ده او یوې کوچنۍ خور پرته یې د کورنۍ ټول غړي د امریکایانو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. دی اوس مجبور دی چې د خپل ځان او خور لپاره کار وکړي او درس ویلو ته وخت نه لري، خو هیله لري چې یوه ورځ به ښوونځي ته ولاړ شي.
درس لپاره دومره وزګاری ګمانه چې درس وایم، په ټیم درس ته نشم رسیدی. کور کې فلحال هغه نه لرم، زه نور مشر څوک نه لرم، زه خپله مشر یم.
کلونو جګړو په افغان ماشومانو ډېرې زیاتې ناوړې اغیزې پر ځای پرېښې دي. ډېر اړشوي دي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له تعلیم څخه لاس په سر شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
راپورټونه ته دوام ورکوه. د ماشومانو بچي صندوق یا یونیسف وایي په پام کې لري چې د روان کال تر پایه هغه ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي ورته 15,000 ښوونځي ایجاد کړي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې د برخې مشري جینیت فوخلر د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي به پرانیزي، خو تر اوسه یې په کړنو کې بدلون ندیر اقلی. نور حال په دې رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په اړه تازه معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د نجونو ثانوي دورې ښوونځي چې د 3 سپتمبر د میاشتې راهیسې تړل شوي دي لا هم بند دي. موږ لا هم خبرتیا ته په تمه یو چې نجونې وکولی شي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. لومړنی ښوونځي پرانیستي دي. نجونې او هلکان ورځي، د ثانوي دورې هلکان هم ښوونځیو ته ځي او پوهنتونونه هم د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي.
تاسو له طالبانو سره خبرې کړې دي، ستاسو سپارښتنې څه وي او د نجونو د ثانوي دورې د ښوونځي د بیرته پرانیستلو په اړه څه ویل؟
لکه نه چې هغوی وخت رسیدلی دي، موږ د پوهنې وزارت سره خبرې کوو او د نجونو او ټولو ماشومانو د ښوونې او روزنې د ارزښت په اړه مو سره خبرې کړې دي. دوی تل موږ ته ډاډ راکړي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. وای د خلکو او د هیواد پرمختګ لپاره د نجونو تعلیم ډیر ارزښت لري، خو دوی تل وایي چې باید سم شرایط رامنځته کړي چې نجونې وکولی شي په خوندي توګه ښوونځي ته ولاړ شي.
سم شرایط به څه وي؟ د پخوا په پرتله د نجونو لپاره څه شی بدل شوی دی؟
د نجونو د ثانوي دورې د زده کړو په اړه یو موضوع چې طالبانو راپورته کړی ده، هغه د ښوونځیو بیلول دي چې ښځینه ښوونکي به نجونو ته درس ورکوي او نارینه ښوونکي به هلکانو ته درس ورکوي. همداشان د لباس یادونه هم کړی ده، خو ګوري چې دوی په دې حق لمخ کې هم ویلي وو په هغه کې کوم بدلون نه دی راغلی. خو فکر کوم اساسي دلیل د دوی ترمنځ داخلي بحثونه دي چې لا کافي شرایطو ته مساعد شوي نه دي چې نجونو ته اجازه ورکړي شي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
خوانځیو ته د نجونو د نه تک پاره تاسو اندېښمن یاست او څومره شمېر نجونې خوانځیو ته نه ځي؟
هر څومره چې ماشومان له خوانځي څخه بهر پاتې شي، هماغومره د دې امکان شته چې هغوی بیرته خوانځیو ته رانشي. موږ ولیدل چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د زیاتو میاشتو لپاره خوانځي د کووېد 19 له کبله په 2020 کال کې تړل شوي وو. وخت د طالبان له رسیدو وروسته څو میاشتې وشوې چې نجونې له تعلیم څخه شاته پاتې دي. دا لوی اندېښنه ده. هر څومره چې ښوونځي تړلې پاتې شي، هغومره امکان شته چې نجونې بیرته ښوونځیو ته رانشي. د هلکانو په پرتله هغوی لږ تر لږه یو تعلیمي کال له لاسه ورکړ.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې د ښوونځیو څخه ملاتړ کوي. په هکله تازه معلومات څه دي؟
یونیسف
د ټولنې د ارتیو پر اساس له درسي ټولګیو څخه ملاتړ کوي. دا د هغو ماشومان لپاره یو فرصت دی چې مخکې ښوونځیو ته تللي نه دي، هلته یا ایت ښوونځي نه وو یا په یو ډول تړل شوي وو. نو د ټولنې د غوښتنو پر اساس دا ډول ښوونځي له تیرو څو کلونو راهیسې ډېر زیات وو. په اوس وخت کې یونیسف له دا ډول 10,000 ښوونځیو څخه ملاتړ کوي چې پکې له شپږ څخه تر 9 کلونو پورې ماشومان زده کړې کوي. په دې کې هغه د ابتدایي زده کړو ماشومان هم شامل دي چې ښوونځي ډېر لري وو. همداشان له 10 کلونو څخه د پورته ماشومان لپاره هم د زده کړو زمینه برابره شوې ده. موږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه نور دا ډول 15,000 ټولګي هم پرانیزو او له سره به یونیسف په ټول هیواد کې 15,000 ټولګو څخه ملاتړ وکړي.
یونیسف په افغانستان کې له ښوونکو سره څه ډول مرسته کوي؟
یونیسف په جنوري او فبروري میاشت کې د بیړني ملاتړ یا د هڅونې مرسته برابره کړې وه. اوس دا مرسته پای ته رسیدلې ده. موږ اوس دا پیسې نه لرو چې د ښوونکو د هڅونې لپاره یې ورکړو.
څومره ښوونکو د یونیسف لخوا مرسته ترلاسه کړې ده؟
په بیړنۍ مرسته کې چې د جنوري او فبروري میاشتې شاملې وي، موږ 3 نوي زده کوونکو ته پیسې ورکړې دي چې 50% خزینه ښوونکي وي.
آیا د ښوونکو د معاش په اړه ویل شي یونیسف معاش ورکوي؟
دا معاش نه دی، موږ معاش نه ورکوو. دا د حاکمو چارواکو مسؤلیت دی. هغوی د اگست نه تر دسمبر میاشتې پورې معاش ورکړی دی. طالبان ژمن دي چې معاش ورکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سوابا اووش بیتا شنل که او ریده لیشه لما الکلامو ده تل پشان مننه.
رپورتونو تا دوام ورکو. دو اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وای روسیه دو اوکران 40% خاور اشغال کرده او دا جگره لمری کشه تر 0 کیلومتر پوری غزیده لیده. زلنسکی وای هوادی دا طولو تر لاسه سو مرستو چخمنان دوی دی. خو متحدین باید د وسلو رسولو په برخه کې لا هم د اوکراین سره مرسته وکړي. د بلې خوا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې متحده ایالات او اوکراین ته د راکټ پرمختللي سیستمونه استوي تر څو د کیف سره مرسته وکړي چې د هیواد په ختیځ کې د روسیې ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي اوکراین ورته ډاډ ورکړی چې دوی به دا سیستم د روسیې په خاوره کې د اهدافو په نشه کولو لپاره ونه کاروي.
ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی د دې بیرنې وختونه په وړاندې چې اوکراین ته د راکټونو داسې سیستم ورکړي چې په اسانۍ سره وکول شي د روسیې اهداف للرې څخه په نخه کړي مقاومت خودلې وو. بایدن د څرګندونې د دوشنبه پورې کړی وي.
موږ اوکراین ته د راکټ داسې کوم سیستم نه استو چې روسیا په نخه کړي.
خو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې له پرمختګ سره بایدن خپل نظر بدل کړ او د نیویارک ټایمز په مقاله کې واضح کړ چې متحده ایالات به کیف ته د راکټونو پرمختللي سیستمونه او مهمات ورکړي تر څو وکولی شي په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې اهداف په دقت سره په نخه کړي. د منځنی واټن وشتون کې د توغندي په اویا کیلومتر واټن کې هدف په نخ کولې شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین او روسي ترمنځ د جګړې د زیاتېدو د خطر په اړه وویل.
په مشخصه توګه د ورکړل شوی وسلو په اړه باید ووایم، اوکراین موږ ته ډاډ راکړی چې د روسیې په خاوره کې د اهدافو پر ضد به یې ونه کاروي.
د چهارشنبه په ورځ کرملین متحده ایالات په دې تورن کړ چې د وسلو په پرمختللي سیستم سره اورته تیل اچوي. خو د ناټو سرمنشي یان ستولټنبرګ ویلي دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نږدې 100 ورځې مخکې دا ټولې وژنې او ویجاړې پیل کړې.
ولسمشر پوتین ستراتیژیک تیروتنه وکړه. هغه د خپل ځان د دفاع لپاره د اوکراین د خلکو او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قوت، اراده او وړتیا په بشپړه توګه لپاره مغورځولې و او له اوکراین څخه د دفاع په برخه کې د ناټو د متحدینو او شریکانو یووالی هم لپاره مغورځولې و.
بلخوا د چاشمې پورت د جرمني صدر اعظم اولف شولز اعلان وکړ چې برلین با اوکراین ته پرمختللی داسې هوایی دفاعي سیستم ورکړي چې د روسي د هوایی بریدونو مخه ونیسي او د لوی خار د فضایي حریم د ساتنې وړتیا ولري. جرمني تر دې مخکې تر نیوکو لاندې و چې کیف سره د وسلو د مرستې په برخه کې سوکه عمل کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
کراچۍ ته راکډ سوي افغان سندرغاړي وایي چې د امن او ښه ژوند په لټه کې خپل هیواد پرې ایشي دي او دلته هم د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه وایي د میاشتو په مخ کې د کار نشتوالي له کبله د کورونو کرایې نسي ورکولای. د بلې خوا د ډېرې مودې راوستي په پاکستان کې میشت افغان هنرمند وایي د دوی حال هم د نورو کډوالو هنرمندانو څخه ډېر توپیر نه لري او د یوې ګولې ډوډۍ لپاره سختې خواري کوي.
مسافری مسافری دلگیرس دلگیرس مسافری دلگیرس.
افغانستان کې د طالبانو وخت راتلو وروسته ګنشمیر افغان سندرغاړي او موسیقي هنرمندان پاکستان ته راکړه شوی چې پکې ځنې کراچۍ ته هم راغلي. هنرمند مختار وای د خژون پلټونی د کراچۍ مخه کړي خو تیرو شپږو میاشتو راهیسی بیکار دی او په اقتصادي توګه نور اغیزمن شوی.
دا وخت اشرف غنی خو بیا هم خره زما کاروبار خو سم دا طالبان چې راغلي بالکل کاروبار زما خلاص خو کور دلته 6000 روپۍ کرایې ده. دا کاروبار خو بالکل نشته. شپږ میاشتې موږ دلته راغلي تقریبا سالور پنځه پروګرامونه وشو.
د تیر وویشتو کالونو راهیسی په کراچۍ کې میشت افغان هنرمند ناصر پارسی وای د طالبانو لومبنی حکومت په وخت پاکستان ته راکډه شوی وو خو لا یې هم اقتصادي ستونزې نه دي اوارې شوي.
الله پاک ماته دا ستنه ورکړې ده، غږ راکړې ده، له دغه وجې نه کنه زه خپل روزي پیدا کوم. صحیح ده، هغه زما پیانو یا کیبورډ هغه د ما د روزي ذریعه و. ما خپل کیبورډ خپل پیانو د خپل مریضی لپاره چې زه بیمار شم ما خرڅ کړم. ما سره نه پیانو شته نه باجسته شم نسته چې پیسې نو ما خپل بیماری باندې لګولای وای. اوس کار ما ته راسي زه به بل چانه په کرایه اخلم.
یو بل افغان هنرمند اختر چې د مندینه په کراچۍ کې ژوند کوي د نوی راغلي هنرمندانو په اړه وی وی دی وته وی چې دوی سره کار روزګار پیدا کړي، اسی وی چې راغلي نوی هنرمندان هم ورسره شامل کړي او خلکو ته ورو پیژنوي.
نوی راغلي هنرمندان یا مطلب د چې کوم دلته په خوانه اوسېدل یا استوب نه و دیتہ دفتن مشکلات د دواړو یو دی. ول چې ګرانی بالکل زیاته ده، هر څه په موج رسیدلی لکه پټرول هم شو لکه مطلب ډیزل شو بل شي شو بل شي خوراکي مواد شو نو ګرانی بیخي زیاته ده. د کاروبار د دې خلکو هم نشته او زمونږ د دوه سره هم نشته چې مونږ ته کوم شی پیدا شي که دوه تم ضرورتي خامخای ځان سره تر یو حد پورې کشکاګو چې د دې یو ذریعہ جوړ شي.
په کراچۍ کې میز دغه افغان هنرمندان وای وخت په وخت د زورونو ښکار کیږي خو بلخوا هغه زورونې د پاکستان هنرمندانو سره هم هغه سي مخې ته راځي. هنرمندان وای دی مالی په کراچۍ کې تر ټولو لوی ستونزه اقتصاد دی چې په ټپه ولاړ دی.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.